لوبو له ميدانا هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال
د ازادي رادیو د لوبله میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو یو وار بیا می سلامونه ومنیزه بختیار ساحل مو تاسو ته یو نوې خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واوري د شپږیزې لیگ په نهم پړاو کې د ملي لوبډلې اکثره لوبغاړو ګډون کړی دی. راشد خان، نوین الحق او مجیب الرحمن د ټپونو له امله د شپږیزې لیگ په سیالیو کې له ګډون پاتې شول. د نیوزیلند کرکټ بورډ د افغانستان پر وړاندې یوازینی ټیسټ لوبې ته لوبډله اعلان کړه. د پاریس اولمپیک سیالۍ بشپړې شوې او امریکا یې اتلولي وګټله او د کرکټ نړیوالې شورا د لوبغاړو تازه درجه بندي اعلان کړې ده. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، راسره پاتې شئ. پہلے د شپږیزی لیگ له سیالیو څخه کو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري د شپږیزی لیگ د نهم پړاو سیالۍ د روان اگست میاشتې په 12 منټه پیل شوې. په دغه لیگ کې سکل 15 لوبډلې ګډون لري. د بندي امیر، بوز ډیفندر، مسینک اتلان، امو شارکس او سپینغر پړانګان د دې سیالیو ګډونوالي لوبډلې دي. په لومړنۍ سیالۍ کې چې د بندي امیر او سپینغر لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، د 19 منډو په تفاوت بندي امیر لوبډلې وګټله. د یادې سیالۍ 5 سپینغر ګټلې وه او بندي امیر ته د توپ وهنې بلنه ورکړې وه. بندي امیر لپاره ریاض احسان او صدیق اتل ښه پیل کړی و چې صدیق اتل په 9 منډو باندې وسوځېد او ورسره ریاض احسان 15 منډې کړې وې. لوبډل مشر رحمت الله شهیدی، کریم جنت، محمد آصف موسازی او صدیق الله پاچا هم په دې سیالۍ کې لوبه کړې وه، خو کریم جنت تر نورو ښې 24 منډې کړې وې او ننګیالي خروټی بیا په آخره کې 21 منډې جوړې کړې وې. د سپینغر لپاره ظاهر خان پکتین 3 لوبغاړي سوځولي وو. عصمت عالم او سمیع الله شینواري یوه یوه وکټ اخیستې وه، خو یمین احمدزی او محمد ابراهیم بیا په یادو سیالیو کې کم لوبغاړي نه سوځولي. د سپینغر لوبډلې لپاره پیل عمران میر او اسنی ساحل کړي وو. عمران میر 14 منډې کړې وې، اسنی ساحل 40 منډې کړې وې او بهیر شاه محبوب بیا 38 منډې جوړې کړې وې. طارق سانگزی په 9 منډو، سمیع الله شینواري په 21 منډو خپلې وکټې له لاسه ورکړې وې. اکرام علي خیل که څه هم په 6 منډو ناسوځېدلی پاتې وو، خو ویې نه کړای شول چې هدف پوره کړي. الله نور ناصری 9، برکت الله 1 او عصمت عالم 3 منډې کړې وې. په یاد سیالۍ کې د بندي امیر لپاره امیر حمزه 3 لوبغاړي سوځولي وو. دغه راز علامه محمد غزنفر هم 3 لوبغاړي سوځولي وو، خو علامه محمد غزنفر د یاد سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې وه. د لومړۍ ورځې دویم سیالي بیا د امشارکس او مسینک اتلانو ترمنځ وه چې مسینک اتلانو د 2 وکټو په توپیر په وروستي بال ګټلې وه. امو شارک لوبډلې د 152 منډو هدف ټاکلی وو او د مسینک اتلانو لوبډلې په وروستي اوور کې یاد هدف پوره کړی و. د امو لپاره تر ټولو ښې منډې شاهد الله کمال کړې وې چې 8 وې. همدارنګه زبید اکبری په 3 منډو سوځېدلی و. د مسینک لپاره په توپ اچونې کې وحید الله زدران او ضیاء الرحمن اکبر 2 لوبغاړي سوځولي و. د مسینک اتلانو لوبډل مشر ابراهیم زدران په یاد سیالۍ کې 80 نسوځېدلې منډې کړې وې. همدارنګه افسر زازی په 42 منډو نسوځېدلې پاتې و. د امو لپاره په توپ اچونې کې یوازینی وکټ محمد الله اخیستې و چې په 3 اورونو کې 13 منډې ورکړې وې. ابراهیم زدران د یاد سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې وه. د په 14 اګست چې د لوبې دویمه ورځ وه، یو وار بیا سپینغر د بوز پر وړاندې سیالي وکړه، خو سپینغر لوبډلې یاد سیالي هم وبایلله. سپینغر 168 منډې کړې وې او بوست لوبډلې په وروستي اوور کې د 3 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته هدف پوره کړ. سپینغر ته په توپ وهنه کې اکرام علي خیل 6، سمیع الله شینواري 3 منډې کړې وې او بوست په توپ اچونه کې نور احمد لکړوال چې د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله 4 لوبغاړي سوځولي وو او فرید ملک 2 وکټې اخیستې وې. محمد اکرم په یاد سیالۍ کې د بوست ډیفندر په ګټه 28 منډې کړې وې. د غراز ګلبدین نایب 40، رحمت شاه 10 او نجیب الله زدران 30 نسوځېدلې منډې وکړې. د سپینغر لپاره په توپ اچونه کې محمد ابراهیم، فرید دون داودزی او طارق ستانگزی یوه وکټ اخیستې وه. دا په روانو سیالیو کې د سپینغر دویمه ماتې وه او د بوست لوبډلې لومړنۍ بریا. همدارنګه د یادی ورځی په دویمه سیالۍ کې بیا بند امیر لوبډلې د امو شارک لوبډلې ته د 15 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د امو شارک لوبډلې د 138 منډو هدف ټاکلی او بند امیر لوبډلې یاد هدف په 19.2 اورونو کې پوره کړ. زبید اکبری د امو شارکس د لوبډلې په ګټه نیمه سلیزه جوړه کړې وه چې 85 منډې کړې وې او شرف الدین اشرف په اخره کې 40 چټکې منډې وکړې. د بند امیر په توپ وهونکو کې لوبډل مشر اشمت الله شهیدی 55 نه سوځېدلې او صدیق اتل 40 منډې وکړې او د لوبې په وروستۍ شیبه کې صدیق الله پاچا 25 چټکې منډې وکړې او هدف یې پوره کړ. د مشارکس لپاره په توپ اچونه کې شرف الدین 2 او قیس احمد هم 2 لوبغاړي سوځولي وو. د یادې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه اشمت الله شهیدی ګټلې ده. د څلورمې ورځې په لومړنۍ سیالۍ کې بیا بوس ډیفینډر او بند امیر په زړه پورې سیالي کړې وه. بوس ډیفینډر لوبډلې د 109 منډو هدف ټاکلی وو او بند امیر لوبډلې بیا په شلو اورونو کې وکړه شو چې یوازې 109 منډې وکړي او په دې سره دغه سیالي برابره پای ته ورسېده. بیا د لوبې د پایلې د معلومولو لپاره سوپر اور ترسره شو چې په سوپر اور کې بند امیر د 12 منډو هدف وټاکه او بوس ډیفینډر بیا د 1 وکټې په ورزیدو سره هدف پوره کړ. د پدې لوبه کې د بوس لپاره محمد شهزاد محمدی 46 منډې وکړې او ګلبدین نایب 13 منډې کړې وې او بند امیر ته بیا په توپ اچونه کې آفتاب علم 3 لوبغاړي سوځولي وو. د بند امیر په توپ وهونکو کې ریاض حسن چټکی 45 منډې وکړې. صدیق اتل ورسره 33 منډې کړې وې او ننګیالی خروټی په اخره کې 40 منډې وکړې. بوست توپ اچونکو بشیر احمد چې په 4 اورونو کې 22 منډې ورکړې وې او 2 لوبغاړي سوځولي وو د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د ویلو ده چې د شپږیزې لیګ د نورو سیالیو لپاره د میسینک د لوبډلې په ګټه به محمد نبی ساحل او د سپینغر په ګټه به رحمان الله ګربز تر دې وروسته سیالۍ وکړي. محمد نبی په شپږیزه لیگ کې د خپل ګډون په تړاو داسې ویل دي:
خپل وطن د خارو خرازو هر سفر ځانګړی نه یوازې دا سفر هر شپږیزه کې ښه سیالي شوی ان شاء الله خوش بګم جلد ښه سیالي وشي. تیر کلم لوبېدلی وم او ان شاء الله خدای کو دی ورکې هم سره ولوبې. شپږیزه هر کال شش شپږیزه وي او اکثر ځوانانو ته ډېر زیات چانسز وي چې په کې ولوبې خپل استعداد وښيي. ان شاء الله امید ده چې دی وار کې هم ښه استعداد نندارې ته وړاندې شي.
اوس به تاسو ته د ځینو لوبغاړو او د کرکټ د مینوالو تبصرې خبرې کړو چې د شپږیزې لیگ سیالیو په تړاو څه وایي.
یقینا وکټ سیوا ډېر سپین نه کېدو خو ډېر معمولې کېدو نو هغه اوس ما کوم پلانینګ وو د وکټ مطابق باندې او وکټ باندې ما میچونه کتلي وو مخکې نو یو پلانینګ سره مخکې لاړم او رزلټ یې ډېر ښه راغو. شپږیزه یو داسې لیگ ده چې شپږیزه نه پلیران انټرنیشنل ته راځي نیشنل ټیم ته راځي دي نو دا میچ یو د مول خوره یو ډېر خو میچ او زه ډېر سره کانفیډنس شوم ان شاء الله د دې ټورنمنټ ټاپ وکټ ټیکر پر اعظم دې میچ شامل بي. یقیني خبره ده چې کله بیگانه مومان جوړو مقابل بیټسمینانو ته چې زه راځم دې خلاف څنګه بولینګ وکم نو هغه اوس رالو ما کوم پلانینګ سره راغلی او هغه مې ملي کو خو کې کامیاب شوم. مینوال خو هر وخت راځي خو ماشاء الله دا شپږی ده چې دا بخیر رنگینه کړې ده او موږ ډېر زیاته مننه کوو چې دې راسي افغانان لوبغاړي اتلان نږدې نه تشویق او زړونه ورکي.
درنو لیدونکو دا چې شپږی ځلې د نه هم پړاو 2000 کال شروع شوی ده موږ دا هیله ده چې لوبغاړي راسي او لګونه راشي بیر خپل لوبي شروع دي د افغانستان لوبي دي تور نه هله کوش.
سلامونه نیکله ورور از د چرسیا څخه راغلی يم لشپګیزه ډیره خوند راکې چې د اتلان د خپل نزدې نه ګورم په ګرون کې ناشته او ډیر خوند اخلو او ډیر خوشاله يم. نن ډیره خسته میش ده خسته میشته پاره موږ راغلی او ډیر خوند اخلو.
بسم الله الرحمن الرحیم ډیر خوشاله يم چې نه هو پړه شپګیزه کرکټ لیگ کې لیدو پر راغلی يم او زما د خوکه لوبډلا مساینک اتلاندی په هغه کې مې د خوکه لوبغاړه محمد نبی دی په دې لایم چې محمد نبی راشه او د نجې څخه یې وګوري.
اول خیا او سلام وړاندې کوم ټول مینوالو ته چې دلته راغلي دي. نوم مې بلال دل کله پښتنه راغلا یم ډېر د شپږیز نه هم پړاو ته ډیر خوشاله یم چې شروع شو او دلته راغلم چې د خپل لوبغاړي له نږدې نه تشویق کړم او زما خپل د ابراهیم لوبډله د خوخه لوبډله دا هیله لرم چې ابراهیم سره له نږدې نه ملاقات
نو می حیات لاله د هلمند ولایت اوسیدونکی یم د 2023 کال د شپږیز لیک لپاره د هلمند ولایت څخه راغلی یم د لوب د تشویق لپاره چې لوبغاړي تشویق هم د نږدې زه ګورم د ابراهیم ډیر سخت مینوال یم خاص د ابراهیم لپاره ډیر په زیات توګه د ابراهیم لپاره راغلی
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي
د غراس په شپږیزه کې د سپینغر لوبډلې لوبډل مشر راشد خان وروسته له هغې له یادو سیالیو پاتې شو چې د ټرن راکټ لوبډلې په ګټه یې په سلبالیزه سیالیو کې وروسته لوبه وکړه او دی پکې ټپي شو. د رپورټونو پر اساس چې خبر شوی دی راشد خان اړتیا لري چې درې اونۍ آرام وکړي او تر درې اونۍ آرام وروسته هغه سیالیو ته راوګرځي. نو داسې بریښي چې راشد خان په دې شپږیزه کې نشي لوبېدلی او وبلیدل شي چې هغه د نیوزیلینډ پر وړاندې یوازنۍ ټیسټ لوبو ته چمتو کیږي او کنه. د شپږیزې لیګ تر سیالۍ وړاندې نوید الحق هم په خپل انسټاګرام باندې یو انځور خپور کړی و چې دی پکې د ناروغۍ په بستر پروت لیدل کیږي. نو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نوید الحق هم د ملا عملیات ترسره کړي دي او ښایي د هغه ریکوري ډیر وخت ته اړتیا ولري. نو په دې اساس هغه هم په دې شپږیزه کې ګډون نشي کولی. د ملي لوبډلې بل لوبغاړی مجیب رحمان یو له هغه لوبغاړو څخه دی چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د خپلې ګوتې د ټپ له امله په سیالیو کې ګډون نشي کولی. هغه که څه هم څو ځل په سیالیو کې اخیستل شوی خو د ټورنمنټ په وروستیو شیبو کې لیدل کیږي چې د هغه ګوته لا هم د دې قابل نه ده چې هغه دې پې لوبه ترسره کړي. د نیوزیلند پر وړاندې ټیسټ سیالي تاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په راتلونکي سپتمبر میاشت کې د نیوزیلند پر وړاندې یوازینی ټیسټ لوبه ترسره کړي. دغه ټیسټ لوبه به د هندوستان په کوربتوب په ګریټر نویډا لوبغالي کې ترسره کیږي. د یادې سیالۍ د کوربتوب چارې به د افغان کرکټ بورډ ادارې پر غاړه وي. سیالي به د سپتمبر په 9 نیټه پیل شي او تر 14 نیټې پورې به دوام وکړي. که څه هم تر دې دمه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د یادې سیالیو په تړاو هیڅ نه دي ویلي او لا یې د لوبډلې د چمتووالي څه رپورټونه هم نه دي خپاره شوي، خو د نیوزیلینډ کرکټ بورډ ورته لوبډله اعلان کړې ده. په اعلان شوې لوبډله کې لیدل کیږي چې ټیم ساوتی د نیوزیلینډ لوبډل مشر دی. هغه په دې وروستیو کې د کین ویلیمسن تر استعفا وروسته د نیوزیلینډ د ټیسټ لوبو لوبډل مشر ټاکل شوی. دغه راز بلینډ ډلې بل لوبغاړی دی بریسول، ډیوډ کانوے، مت هنری، ټام لیتم، ڈیرن مچل، روکی پټیل، گلین پیلپس، رچن رویندرا، مچل سنیتر، بی سیرز، کین ویلیمسن او ویل یانگ د لوبډلې نور غړي دي. رپورټونه وایي چې دا د نیوزیلینډ په ټیسټ کرکټ کې تر ټولو پیاوړې لوبډله ده. تر دې دمه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نیوزیلینډ د هیواد پر وړاندې هیڅ ټیسټ سیالي نه و ترسره کړې. دا به لومړی ځل وي چې دواړه هیوادونه دغه تاریخي ټیسټ لوبه لوبوي. افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په لومړنۍ ټیسټ سیالي هم په هندوستان کې د هند په کوربتوب ترسره کړې وه او وروستۍ ټیسټ سیالي بیا د آیرلند پر وړاندې په متحده عربي اماراتو کې بایللې ده.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د اولمپیک سیالۍ د امریکا په تلولۍ سره پای ته ورسېدې. د پاریس اولمپیک سیالۍ چې د جولای په 16 نیټه پیل شوې وي یو وار بیا د امریکا متحده ایالاتو په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د دې سیالیو د پای ورځ د اگست 11 نیټه وه چې امریکا پکې د زیاتو مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام خپل کړ. په یادو سیالیو کې د امریکا متحده ایالاتونو 40 د سرو زرو، 40 د سپینو زرو او 20 د برونزو مډالونه وګټل چې په ټولیزه توګه یې 126 مډالونه وګټل او لومړی مقام یې خپل کړ. چین بیا په دویم مقام کې راغی. یاد هیواد 40 د سرو زرو، 20 د سپینو زرو او 40 د برونزو مډالونه ګټلي دي. د یاد هیواد د مډالونو مجموعه 1 ته رسیده. په دې لیست کې جاپان دریم مقام وګاټه. یاد هیواد شل د سرو زرو، دولس د سپینو زرو او دیارلس د برونزو مډالونه وګټل. د افغانستان لخوا هم په دې سیالیو کې شپږو لوبغاړو ګډون کړی و چې درې جونې او درې نارینه و. یادو لوبغاړو د جدو، بایسیکل ځغلونې او ځغاستې په سیالیو کې ګډون کړی و، خو هیڅ چا ونه شو کولای چې مډال وګټي. افغانستان ته د اولمپیک په سیالیو کې یوازې روح‌الله نیکپا هغه لوبغاړی و چې دوه ځلې د برونزو مډالونه ګټلي و. اوس د فوټبال ډګرونو ته ورځو. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د ولس کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د کافا یا مرکزی آسیا په سیالیو کې د ګډون په موخه د تاجکستان هیواد پلازمینې دوشنبه ته حرکت کړی دی. په رپورټ کې ویل شوي دي چې د کافا تلولۍ سیالۍ به د اگست په 18 نیټه پیل او د اگست تر 24 نیټې به دوام وکړي. په دې سیالیو کې پر افغانستان سربیره تاجکستان، ایران، قرغزستان، ترکمنستان او ایران هیوادونه یو ځای دي. بل لور ته فوټبال فدراسیون په یو بل خبر کې بیا ویلي دي چې د 18 کلنو ځوانانو د فوټبال د کافا په تلولیو کې به د افغانستان له لوري سید ننګیالی سادات د لوبڅار په توګه ګډون وکړي. یاد ښاغلی سادات هم تاجکستان هیواد ته خپل سفر د چهار شنبه په ورځ د اگست په 14 نیټه پیل کړ. بیا هم کرکټ. د کرکټ په سلبالیزا سیالیو کې د راشد خان سفر وروسته له هغې پای ته ورسېد چې هغه د اگست په 14 نیټه د ساوترن بریو لوبډلې پر وړاندې ولوبید. که څه هم رپورټونو ویلي دي چې راشد خان په یاد سیالۍ کې ټپي شو، خو بله مسله پکې دا وه چې د کیرن پولارډ وکړه شول چې په یوه اور کې پر راشد خان 15 شپږیزې ووهي. په یاد سیالۍ کې چیټرن راکټ لوبډلې 1/26 منډې کړې وې. ساوترن بریو لوبډلې ته په کار وه چې په 100 توپونو یاد هدف پوره کړي. د یادې لوبډلې اته لوبغاړي سوځېدلی و، خو کرن پولارډ په یوه اور کې وکړه شول چې په راشد خان 15 پرله پسې شپږیزې ووهي. راشد خان په یادې لوبې کې 40 توپونه غورځولي و، 40 منډې ورکړې وې او یوه وکټې اخیستې وه. د سلبالیزا سیالیو په تورنمنټ کې په یوه اور کې یوازې 15 بالونه وي، نو په دې اساس دا د سلبالیزا کرکټ په تاریخ کې په راشد خان باندې د پولارډ لخوا نه جوړ شوی ریکارډ شمیرل کیږي. راشد خان بیا په یاد سیالۍ کې په پښه کې د همسترنګ له امله له ټورنمنټ بهر شو او دغه په ځای باندې بل لوبغاړی سیالیو ته اخیستل شوی دی. د سلبالیزا سیالیو په زیاتو وکټ اخیستونکو کې د ادم زم په نوم اول دی. هغه 18 لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز سام کرن 14 لوبغاړي، کریس جوردن 14، تیم ساوتی 13، حارث روف 11، تامل ملز 11 او راشد خان بیا 9 لوبغاړي سوځولي وو. راشد خان په دې لیگ کې په اووم مقام ځای درلود. دغه راز بل افغان لوبغاړي فضل حق فاروقي بیا په اووه سیالیو کې یوازې اووه لوبغاړي سوځولي وو. هغه په یوه لوبه کې تر ټولو خطو پاچونه کړې وه چې د 40 منډو په بدل کې درې لوبغاړي سوځولي وو. اوس د کرکټ نړیوالې شورا له لوري په اعلان شوې درجه بندۍ درته یو خبر لولو. د کرکټ نړیوالې شورا تازه د یو ورځنیو لوبو درجه بندۍ اعلان کړې ده چې لیدل کېږي پکې بیا هم د پاکستان بابر اعظم په اول مقام کې ځای لري، خو د هند لوبډل مشر روهیت شرما چې د سریلانکا پر وړاندې په وروستۍ لوبلړۍ کې ښې سیالۍ وکړي دویم مقام ته راپورته شوی دی. د هغه د نمرو ریټینګ چې دی هغه 215 دی، خو د بابر اعظم بیا 840 دی. په دغه لیست کې شوبمن گل دریم مقام لري، ویراټ کوهلی څلورم مقام، د آیرلند هری ټیکټر بیا 15 مقام ته راپورته شوی، د نیوزیلند ډیریل میچل په شپږم، ډیوډ وارنر په اووم او د سریلانکا پتوم نساکا اتم مقام ته راغلی دی. د افغانستان له لوري نه بیا یوازې ابراهیم زدران په دې رینکینګ کې په مخکښو لوبغاړو کې شته چې په 14 مقام کې ځای لري.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وست د خبرونه په ورستۍ برخه کې درته د کرکټ ملي لوبډلې د پخوانی لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیمزي یو تبصره خبرو. هغه د شپږیزې د روانو سیالیو په تړاو باندې تبصره کړې ده. تاسو یې اوریدو ته رابولو.
د شپږیزې لیګ دویمې ورځې دوه میچونه وستو چې سپینغر بوست وبیله او بندی امیر چې دا غلا مو شارک نه وګټه. د سپینغر پاړه باندې ویډیو کوله. زه به کوشش کوم چې ترننګ پوینټونو پاړه باندې خبره وکم او د ترننګ پوینټونو په دغه دوه د پدون نه تر اوسه پورې چې یعنی دا تلور میچ سوي دي دا ټول ترننګ پوینټونه ما په نظر باندې د سپین بولینګ ډپارټمنټ دا سپین بولران چې کوم ټیم سره ښه او هغوی تر اوسه په کابل باندې ډومیننس لري. که تاسو سهار د سپینرانو بالنګ وګورئ چې نور احمد څنګه راغی هغه څه سره کوم بالنګ وکړه بیخي بهترین بالنګ وکړه او هغه میچ بیخي وان سایډ محمد اکرم بیخی بہترین اننگز بیٹنگ ڈپارٹمنٹ رول علامہ احمد غزل پر دوائم زل لپارا پرون چې سره کم بولینګ وکړه لا محمد غزن پر او حمزه بولینګ ته تاسو ګوري پاته ورونه کې ټول ډیر رنځونه ورکړي دي. اپ دې ځوان دي کرکټ کې بل خصوص کم بولران تاسو سره ای او سپین بولران یو دغه سیاتا او ری طاقت پیری کی مطلب دا چې تاسو وینینګ پلیټ فارم جوړی په ان کې د اشمت سره کم بیډینګ وکړه از ا لیډینګ فرام د فرنٹ چې څنګه وایي کیپټن اننګ دی وکړه او خپل میچ بریا خپل ټیم بریا ته ورسو. نو دا ټول ټورنمنت کې دا دوه ورځې چې تر څومره سوال لري ما په نظر باندې د سپین ډومیننس ډیر زیات ده.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
آزادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو الله مل شه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
جہان میں تھا پروا لاس کے لاس لارا مستاس تھا پختانہ میں علاج تھا خبرے میں دوا تھا خبرے میں دوا سم میں دن سم میں دنیا نہ
کڑی سابا ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شینواره یم. ولې به متفاوته زاویې د ونې د سیاسي مسایلو شننې لپاره د ازادي ځانګړي خبرونه و مورسته محرک علیکم. نن د طالبانو د واکمنۍ په درې کلنې تمرکز کوو. دا ځل د طالبانو د فتح ورځ له پاکستان سره یو ځای راغلی و. ګڼو خلکو پرې خوشحالي کړې خو ګڼو نورو بیا تور ورځ مانځلې ده. د نړۍ له ګوټ ګوټ نه د جالبو خبرونو په لړ کې د سعودي د ډاکټرانو کارنامه هم درته وایم چې په چاغښت د اخته ناروغ نیم ټن یا 1500 کیلو ګرام وزن کم کړی دی. لدی هم خبرې کې چلته یو عرب د ذهني سکون په لټه تر اوسه 350 وزنه کړی دی. نور ډیر څه هم شته خو تر هر څه لومړی دونه د مهمو پیښو د سر ټکی. د طالبانو د درې کلنې جشن او خبرګونونه خلک وایي د طالبانو مانځنې د سنبلې د 12 ملن مانځنو سره هیڅ فرق نه درلوده. دکاندارانو ماستلینو ویلي دوی باندې په زوران مانځنو کې ونډه اخیستل شوې ده.
وړې غوښته ورسره وا او د نړۍ ضرور پوندو سیوادونو سره دلته مبارزه وکړه. الحمدلله نن یې هغه نظام ولسمه تحاکم کړلو کم نظام چې ولسونو غوښتلو
خلکو باندې یو ځل بیا د ویر فضا حاکمه کړه. دوی وښوده چې موږ په کوم شکل افغانستان ته داخل شوي یو د افغانستان پر خاور واکمن شوي یو.
اګست 15 او 6 کال لا 14 د اګست پاکستان سره په یو ورځ مانځل دا د خپلواکۍ د ورځې په نامه باندې مانځي. بیا ورپسې یو 15 ورځې وروسته په یو دېرشم د اګست بیا د ورځ د ازادۍ په نامه باندې مانځي. ولس نه پوهېږي چې دوی څومره آزاد شوي دي، څومره پرې آزاد شوي دي.
د افغان تاریخ اوږدترین موقت حکومت طالبانو دریو کالو کې نه د حکومت طرز ټاکلی دی، نه اساسي قانون شته، نه هم پارلمان ته ورته حال وقت شورا ښکاري او نه هم ګوندونو ته د فعالیت اجازه شته.
د دوی لویه ستراتیژیکه اشتباه په تیرو درې کلونو کې همدا و چې د نظام د مشروعیت لپاره دوی یو قدم پورته نه کړ.
د تیر نظام په چوکاټ کې چارې مخ ته وړل کېږي. یو غټه تشه موجوده ده چې دا په خپل وجود کې د اوسني حاکمانو مشروعیت یې کور دننه سوال لاندې راوړی، کور د باندې هم نړیوال ورسره تعامل ته چمتو نه دي.
چې دوی فکر کوي چې په دغه حالت سره موږ نړۍ یو ملت غولولی شو، چې دا حکومت خو زموږ حکومت هم نه دی، دا خو نگران حکومت دی او کېدای شي سبا ختم شي او دا به بدلیږي او دا به هغه وخت بدلیږي چې خلک او ملت به په دې کې ګډون کوي په دغې امید او تمه باندې. یعنی دا یو مردم فریبی ده.
افغان کشاله کې د خلیلزاد پر رول نیوکې. خلیلزاد افشا کړی ده چې د دوهې تړون پټې زمینی لري. خوای پخوانی سیاستوال د قرار کینی چانس بایلل ده.
اکثر افغانان د خلیلزاد او خلیلزاد ته ورته سیرو سره بدی کی موافق دي چې په جمهوریت کې فاسدین، غاصبین، قاتلین، جنگ سالاران شتون درلود.
او دا قویم کاندې چې کله ترامپ بیا راشي د جمهوریت راشي د به په طالبانو باندې گزارونه کوي. کوم هم ترامپ دا خبرې په واضح توګه نکړي نو ما ورته ویل چې دا په افغانستان ته یو بل غمیزه یو بل مشکل راوړي.
او پښتنو سیمو کې د تورې ورځې مانځنه د پاکستان د خپلواکۍ اتاویامه کلیزه سږ کال بیا په پښتنو بلوڅ سیمو کې د تورې ورځې په توګه ونمانځل شوه. په کورونو د تور بیرغونو لګولو ترڅنګ جلوسونه هم وتلي دي.
پاکستان
جدای پاکستان جنډی جن کښی.
بیا هم ستړي مشي که څام طالبان وایي دوی د کابل د بیا نیولو ورځ د اګست په 15مه نه بلکې د اسد په 14مه نمانځي خو منتقدینو نیوکه کړې چې طالبان ولې د کابل د نیولو درېمه کلیزه دا ځل د 15مه اګست پر ځای د پاکستان د خپلواکۍ له ورځې سره سمه د اګست په 14مه نمانځلې ده. د دې ډلې حکومت د اګست په 14مه د ولایتونو ترڅنګ په کابل غازی سټیډیوم او باګرام هوایي ډګر کې ځانګړي ترتیبات نیولي وو او د امریکایي او روسي وسلو تجهیزاتو رژې وړاندې کړې او ښارونو ته هم د خوشحالۍ کاروانونه وویستل. بلخوا یو شمېر ښارونو کې دوکاندارانو شکایتونه کړي چې طالبانو پرې د دوکانونو مخې ته د سپین بیرغ نصبول جبري کړي وو، ان تر دې چې کابل کې ځینو هټیوالو ویلي د طالبانو ښاروالۍ سپین بیرغونه په دوکاندارانو ګرځولي او په زور یې پرې خرڅ کړي دي. د دې ترڅنګ خپاره شوي مکتوبونه ښیي چې طالبانو د مدرسو، پوهنتونو او تعلیمي بنسټونو زده کوونکو ته جبرن د دوی غونډو ته د ورتلو بلنه ورکړې او په سړکونو هم د طالبانو موټر ځغلونو، بیروبار او موټریز کاروانونو ورځنی ژوند له خنډو ځان سره مخ کړم.
دوی یو ځل بیا د کابل کوڅې، د افغانستان د ښارونو، لویو ښارونو کوڅې او واټونه د ترخ یو ویر شاهدان کړ. دوی د افغانستان پر خلکو باندې یو ځل بیا د ویر فضا حاکمه کړه. دوی وښوده چې موږ په کوم شکل افغانستان ته داخل شوی یو، د افغانستان پر خاور واکمن شوی یو، او دوی یو ځل بیا د افغانستان د خلکو روح او روان زیانمن کړ. دوی نړۍ ته هم دا وښوده چې نن په افغانستان باندې څوک حاکم دی. د دوی دغه ډول نندارې، دغه ډول گشت گزار، د دوی دغه ډول نمایشونه چې د کابل په کوڅو، د لویو ښارونو په کوڅو کې ترسره کړل، د افغانستان خلکو ته د زجر او تکلیف ورکولو نه بل څه نه دي.
د دوی د ازادۍ ورځ نه د معلومه دوی کله د فبروري 28مه او فبروري 9مه د دوها اګریمنټ منځنه د ازادۍ په نامه باندې کوي، کله بیا د اګست 15مه او سږ کال 14مه د اګست د پاکستان سره په یوه ورځ نمانځله دا د خپلواکۍ د ورځې په نامه باندې نمانځي، او بیا ورپسې یو 15 ورځې وروسته په 1 د اګست بیا د ورځ د ازادۍ په نامه باندې نمانځي. ولس نه پوهېږي چې دوی څومره آزاد شوي دي، څو دفعې آزاد شوي دي.
د کاروانونو د ایستلو په پیښو کې یو ځوان چې له طالبانو له موټر نه مخکې شوی و د طالبانو لخوا په ډز وشتل شوی، اما طالبانو په دې تړاو باندې څه نه دي ویلي. کورنۍ وایي چې د خپل زوی د مرګ لپاره د عدالت غوښتونکي دي. طالبان که څه هم له بیا واک ته رسېدو وروسته د بانکي سیستم د پاشل کېدو مخنیوی، د جمهوریت پر اقتصادي پروژو کار روانول، د کوکنارو مخنیوی، د کانونو د استخراج قراردادونه خپل لاسته راوړنه بولي او ټینګار کوي چې امنیت خوندي کړی دی، خو د نجونو د زده کړو محدودیت، د ښځو په کار او د بیان په ازادۍ بندیزونه، د متقاعدینو د حقونو بندول، په ټولو بستونو یوازې د ملایانو مقررول، د ښځو په ضد شاوخوا اتیا فرمانونو ورکړه، بیروزګاری او له هېواده د 8 میلیون وګړو فرار، د امر بالمعروف لخوا د خلکو په کارونو کې کار لرل، د ملي بیرغ پر سر د خلکو ځورول، د استخباراتو لخوا د ښځو او نارینه فعالانو بندیانول، هغه ستونزې دي چې له 3 کالو راهیسې ورته خلکو په زړه کې اچولي دي.
په زور دلته تقریبا 4-5 هېوادونه حاکمان ول، خو د دوی کارونه یو خړ پر طالب، یو موټر سایکل، ایوه چمتا، ایوه د غوړیو بوشکه ورسره وه، او د نړۍ 4-5 هېوادونو سره یې دلته مبارزه وکړله. الحمدلله نن یې هغه نظام ولسونو ته حاکم کړلو، کم نظام چې ولسونو غوښتلو.
او طالبان په افغانستان کې لومړنۍ ډله شوه چې عبوري لنډمهاله حکومت 3 کلن شو، خو د خپل حکومت د راتلونکي او څرنګوالي په اړه لا هم مشخصه برنامه نه ده شریکه کړې. که څه هم د دوهې تړونکو ټول افغان لوري سره د توافق په اساس باندې د یو نوي اسلامي حکومت د جوړېدو هوکړه شوې وه، خو د جمهوریت له سقوط وروسته طالبانو بیا بیا ویلي د دوی تر حکومت ښه اسلامي حکومت نشته، مخالفین یې ټول په حکومت کې له ونډې ورکولو پرته بخلي دي، او کابل د دوی لخوا فتح شوی دی. طالبانو تیر 3 کاله خپل سرپرست اداره کې لزګونه زری تغییر او تبدیل راوستي، خو د طالب سرچینو په وینا د دوی د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد، د ستر محکمې رئیس شیخ حکیم حقانی، داخله وزیر سراج الدین حقانی، د رئیس الوزرا مرسیال ملا برادر او خارجه وزیر ملا میرخان متقی هغه لوړ پوړي طالبان دي چې هیڅوک له خپل وزارتونو او دندونه د تغییر او تبدیل جرأت نشي کولای.
دا چې ولې د طالبانو بعضي وزیران نه بدلیږي یا په قدرت کې دي. د دې علت دا ده چې طالبان د څلور پنځه ګروپونو نه جوړ شوي دي چې یوه ډله د کویټې شورا وه چې هغې کې نظامي کسانو چې پخپله ملا هیبت الله ډله او لکه قیوم ذاکر، ابراهیم صدر، ملا فاضل او دا کسان په هغې کې دي. بله ډله د حقانی ګروپ و چې سراج الدین حقانی د هغې مشري کوي. دریمه ډله د دې وو د قطر مذاکراتی ټیم و چې هغه ملا برادر د هغې مشري کوي، یو څه کسان د هغې پلویان دي. او څلورمه ډله د دې وو د ملا یعقوب چې هغه کسان چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر سره اړیکې درلودلې یا د هغې پیروانو هغې ودلته په قدرت کې دي. او پنځمه ډله چې هغه وړه وه خو نفوذ او یا روابط چې د پاکستان سره زیات نږدې وو هغه د پېښور شورا وه چې ملا کبیر د هغې مشري کوله. نو په دې خاطر باندې دغه اساسي ډلو مشران چې کوم یو دي چوکۍ نیولې دي هغې کې تغییر و تبدیل نه راځي، اما نور ښکته قدمو کې تغییر راځي. دا چې ولې دي و تر اوسه پورې متحد پاتې دي، دا خارجي تهدید موجود دی. دوی پوهېږي که چېرې اختلاف د دوی په منځ کې پیدا کېږي نو دوی سقوط کوي او له منځه ځي.
بهرنیو چارو وزیر پیسه کې خو زه بالکل مطمئن یم چې دا د پاکستانیانو په اشاره کېنول شوی دی، او دغه د عدم رسمیت پیژندنه او ناکامي هم هماغه لامل دی چې د ده شاته د هغې لاس دی، ځکه دی خپل تجارت لري هلته او په هغه تجارت کې ورسره د عیسی یو جنرال شریک دی. نو د دې سړي په دغه کې خو شک نشته چې دی بالکل د هغوی سړی دی او هغوی کېنولی دی. مګر هم د یعقوب او د سراج الدین په هکله دا ویلی شو چې دا په خپل ځای کې هغه قوت او نظم و انضباط چې دوی لري د ده نیام البدل بل دوی سره داسې کس نشته چې دوی خلا ډکه کړي، او که واقعا دوی لري کېږي دوی ته ستونزه جوړیږي، ځکه چې د مجاهدینو کې په دې خلکو کې یو اختلاف راځي او دا باعث تضعیف د نظام ګرځيږي.
د طالبانو سرچینې دغه راز ازادي رادیو ته مني چې د وزیرانو د احتساب لپاره د پارلمان په څیر کوم ارګان نشته، بلکې هر وزیر د سوال او جواب لپاره کندار ته غوښتل کیږي. همداراز طالبانو د لومړي واکمنۍ په څیر په دویم ځل واکمنۍ کې هم لا تر اوسه د اساسي قانون د جوړولو او نه جوړولو په رابطه ضد و نقیض بیانونه ورکړي دي، خو دې ډلې په هیواد کې ګوندیز او پارلماني سیستم بشپړ له منځه تللی اعلان کړی.
د قانون جوړونې یا د اساسي قانون تر چتر لاندې د قوانینو جوړولو هغه بنسټونه چې دي هغه نشته دی. پریکړه کوونکي بنسټونه د حکومت په چارو باندې د څار او د کنټرول هغه کومه دنده چې ترسره کوي هغه ادارې یا جوړښتونه نشته دی، لکه پارلمان یا جرګه یا شورا چې په دغه نهادونو باندې یعنی حکومت باندې څار ولري. همداسې د حساب ورکونې او د ولس په استازیتوب یا د ولس دپاره د حساب اخیستنې له حکومت څخه د حساب اخیستنې میکانیزمونه نشته دي. نو دا د دې لامل شوي دي چې یو نوه په افغانستان کې سره له دې چې د تیر نظام په چوکاټ کې چارې مخته وړل کېږي یو غټه تشه موجوده ده چې دا په خپل وجود کې د اوسني حاکمانو مشروعیت یې کور دننه سوال لاندې راوړی، کور د باندې هم نړیوال ورسره تعامل ته چمتو
ندي. دغه راز د طالبانو حکومت پر لپسې دریم کال لپاره د افغانستان کلنۍ بودیجه هم پټه تېره کړه، او د دې بودیجې د تصویب، توشي او پروسې ترڅنګ هیڅ نوه جزئیات له خلکو سره نه شریکیږي. بلخوا د طالبانو د ځایي ملا هیبت الله فرمانونه چې تر ډیره پر یوه او بله پروسه باندې بندیزونه وضع کوي طالبانو لپاره فعلا د قانون معیار لري، اما دا تقنیني فرمانونه نه دي چې کومه شورا یې تصویب کړي، بلکې راسن د یو قانون په څیر د پلي کېدو وړ وي.
هماغه خارجان اوس هم په افغانستان کې موجود دي، هماغه د امریکا ډالر یې اوس هم افغانستان ته ځي، مګر دې دپاره هر څه دا روا و. اما په مقابل کې جمهوري نظام چې هغه ولس هغې ته رای ورکړی وه، هلته د قواو تفکیک و، هلته ولس مشر خلکو ته د قانون په مقابل کې مسؤول و. البته نیمګړتیاوې به وي خو هغه قابل د اصلاح وې. اما اوس د دې دا کوم نظام چې راغلی دی دیو هیچا ته ځان مسؤوله نه ګڼي، او حتی د دېو مشر امیر المؤمنین څوک ګوري نه، او حتی وزیران هم نشي کتلی. نو داسې یو نظام ماډل نه په صدر اسلام کې وو نه په اسلامي هیوادونو کې شته او نه په غیر اسلامي هیوادونو کې شته.
دوی فکر کوي چې په دغه حالت سره موږ نړۍ یو ملت غولولی شو چې دا حکومت خو زموږ حکومت هم نه دی، دا خو نگران حکومت دی او کېدای شي سبا ختم شي او دا به بدلیږي او دا به هغه وخت بدلیږي چې خلق او ملت به په دې کې ګډون کوي په دغه امید او تمه باندې. یعنی دا یو مردم فریبی ده، عوام فریبی ده، د خلکو غولول دي او ځان سره هم جفا ده، ملت سره او تاریخ سره هم جفا ده چې دوی کوي. دوی کولی شي چې همدغه فعلي نزاد او کابینه چې دغه دایمي اعلان کړي او تر هغه وایي چې دغه کابینه دایمي ده او دغه خپل کار مخکې وړي تر څو پورې چې په افغانستان کې شورا منستر ازي یا قانون اساسي منستر ازي یو لارې ته خو به دی اخر تنګ دي په دې رقم سره خو مخکې نشي تللی.
او طالب مشرانو د کابل د نیولو د درېمې کلیزې په مناسبت بیانونو کې یو واربیا د ټولو بدبختۍ او پړه په سقوط شوي جمهوریت نظام مورچولې ده، خو سره له دې چې حکومت یې درېو کالو کې هیڅ په رسمیت لا نه دی پیژندلی او افغانستان په یو بشپړه سیاسي انزوا کې حسابېږي، طالب مشرانو بیا هم تیر درې کلونه د امنیت، اقتصاد او فرصتونو له پلوه د افغانانو لپاره له ویاړه ډک بدلی دي. د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد په یو ټلویزیونی مناظره کې ویلي د افغانستان مخکنی نظام مرتهد شي هم په میدان نه پریخي بلکې خالی ودانه ورته پاتې وي، خو دوی له صفر نه د ځواکونو د جوړولو کار پیل کړ. د غراز د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر یو وار بیا په ملت احسان کړی دی چې دوی خپلو ټول مخالفانو ته عمومي عفو کړی ده. هغه ویلي دا مهال طالبان په څلوېښتو هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ یا په لاس کې لري، خو راتلونکي کال کې به هیوادونو سره تعامل نور هم زیات کړي.
د ملت لپاره د خوشحالۍ خبره دا ده چې د فتح د کامیابۍ نه وروسته اسلامي امارت په انتقام جویي باندې لاس پورې نه کړو. منګه خپل مخالفین د دې په ځای باندې چې یو الته مړکا بل دلته مړکا اسلامي امارت عفو وکولا، منګ خپل ټول مخالفین ته عفو کړی. هغه که سیاسي خلکو په وزارتو پرلمانونو کې کار کول او که پوردو کې قل اردو قماندان وزیر دفاع د فرقي مشر لوا مشر هر څوک چې اسلامي امارت ورته عفو وکولا.
د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی چې تازه بي بي سي سره مرکه کې د نجونو په زده کړو محدودیتونه په رسمیت د دوی د نه پیژندنې لامل بللو، په نړیوالو باندې بیا غږ کړی چې دوی نه غواړي افغانستان د هیوادونو ترمنځ د رقابتونو مرکز شي.
بهر تموم دا اعلان ده چې لټول نړۍ سره متوازن سیاست غواړو، لټول سره متوازن اړیکې غواړو او نو غواړو چې افغانستان بیا د منفي رقابتونو ډګر جوړ شي.
بل خو د طالبانو داخله وزیر سراج الدین حقانی بیا فلسطینیانو ته ډاډ ورکړی چې د دوی په څیر به د بیا ورځ یو وخت راورسیږي، خو په نړیوالو هم غږ کړی چې د تیر حساب نه ورسره کوي، مګر دوی باید اوس طالبانو سره د افغانستان بیا رغونه کې مرسته وکړي.
محاسبه نه ورسره کوي، یو څه فرصت مو ورته برابر کړی دی. خیر الله ته لري چې موږ د افغانستان په بیا پرمختګ کارو کې دی، لکه څنګه چې په شمال کې هم کړی کاله پرمختګ هم کړی دی.
په تیرو درېو کلونو کې پرته د تبلیغاتو نه، پرته د کنځلو نه، پرته د رټلو نه، دوی هیڅ څه ولسته نه دي ورکړي. هر یو مشر چې وینا ته جګ شوی دی همدا خبره کړې ده چې دا خو موږ ته عمومی مونږ مشر عمومی عفا کړی ده، کنه مونږ بدا کړی مونږ باغ کړی. هر یو چې جګ شوی دی ویلی دي چې مثلا تاسو چې همدلته دا ژوندي ګرځي دا غټه خبره، نور د عزت او د حیثیت تمه مه کوئ. د نن سره یعنی تقریبا درې کاله پوره کیږي چې دوی تر اوسه پورې د افغانستان د دولت بودیجه دوی رسنیزه نه کړله، عواید نه معلومیږي، مصارف نه معلومیږي، اساسي قانون پوره درې کاله ځنډېدلی دی.
په جرأت او جسارت وایو چې دغه خاوره د ټولو افغانانو مشترک کور دی، تنها د طالب نه دی. که طالب د انحصار او حذف او ظلم او ستم او وهل او ټکول او زندیانی کول سیاست لري، نو ستاسو سیاست او د پخوانی کمونیستي رژیم سیاست یو دی. که جرأت او جسارت لري بحث وکړی چې د نجونو مکتب مو د اسلامي شریعت په محدوده کې ولې ور نه کړل.
بل خو طالبانو سره د دوهې تړون لاسلیکونکي زلمی خلیلزاد چې تر اوسه له نیوکو سره مخ دی، مګر دې ځان پر نه بولي، تازه یې په افغانستان کې له یو خصوصي ټلویزیون سره د طالبانو لخوا د کابل د نیولو د درېمې کلیزې په مناسبت مرکه کې تایید کړی ده چې د دوهې هوکړه پټې زمینی حمله لري. هغه ویلي دا زمینې ځکه پټې ساتل شوي دي چې د امریکا دښمنان ترې ناسمه استفاده ونه کړي، مګر ټینګار یې هم کړی که د ټولو افغانانو غوښتنو ته غوږ ونه نیول شي او سرپرست حکومت په دایمي حکومت باندې وانه وړي، پایلې به یې طالبانو ته هم د جمهوریت په شان تمامې شي. خلیلزاد ټینګار کړی که ټرمپ بیا ځل ولسمشر شي شاید له اقتصادي لارو طالبانو سره له فشارونو استفاده وکړي، خو د دوی خلاف د نور آپشنونو د استعمال امکان هم شته.
د جمهوریت خوا معاونه او جان ډوډري چې زمونږ د کانګرس غړی دی هغوی سره ما یو ناسته لرله او هغوی په ناسته کې دا خبره وکړه چې زمونږ د ټرمپ سره خبرې شوي دي او دا قوي امکان دی چې کله ټرمپ بیا رسېد جمهوریت ته راشي دی به په طالبانو باندې ګزارونه کوي، چې کوم هم ټرمپ دا خبرې په واضح توګه نه کړي. نو ما ورته وویل چې دا به افغانستان ته یو بله غمیزه یو بل مشکل راوړي کله که دی په افغانستان کې دغسې ګزارونه وکړي د طالبانو او د دنیا تعلقات به نور هم خراب شي او د دې غټ اثر به په افغانانو باندې د افغانان مشکلات به نور هم سیوا شي. لکه موږ تاسو چې پخوا کتلي دي ټرمپ د دغه شیانو ډېر پروا نه کوي، هغه چې څه په خپل ذهن کې وي هماغه کارونه کوي. نو خدای دې وکړي چې هر څه چې وي د افغانستان په ښه باندې وي، خو زه چې کوم فکر کوم ماته د افغانستان آینده ښه نه ښکاري.
خلیلزاد له ټول نیوز سره ویلي امریکا له طالبانو سره اړیکې لري او وخت نا وخت په ځینو مسایلو باندې خبرې ورسره کوي، خو په وینا یې د مهال افغانستان امریکا ته خطر نشته او طالبانو د داعش په ضد بریالۍ مبارزه کړې ده. هغه که څه هم ویلي چې د طالبانو په راتګ د فساد او مخدره توکو د مخنیوي تر څنګ وینه تویدنه کمه شوې، خو د نجونو په زده کړو بندیز یې یوه ستونزه بللی او ټینګار یې کړی دی چې پخواني سیاستوال باید په خپل ځای کرارې کښېني، ځکه هغوی چانس بایللی دی.
اکثره افغانان د خلیلزاد او خلیلزاد ته ورته څیرو سره په دې کې موافق دي چې په جمهوریت کې فاسدین، غاصبین، قاتلین، جنګ سالاران شتون درلود. موږ په ولسي جرګه کې د دغه فاسدینو، غاصبینو، جنګ سالارانو، قومي ټکهدارانو په مقابل کې جبهه نیولې وه او د ولس غږ مو وچتاوه. بناند د هغو پخوانیو جنګ سالارانو او یا چې په اوس وخت کې په امارت کې رامنځته کېږي انحصارګرې ډلې د ټولو نه ولس دا غوښتنه لري د دواړو اړخونو نه چې راتلونکي سیاست ولس ته په لاس کې ورکړي، حکومتداری ولس ته ورکړي، د قدرت د انحصار نه تیر شي. په جمهوریت کې موږ نارې ویلې، اوس هم دا نارې وایو. افغانانو ته، ځوانانو ته، ځوان قشر ته یو متمدن افغانستان په میراث پرېږدئ، نه دا چې بیا لاړ شو در 2000 پورې کم کنډواله افغانستان چې و چې دا ډول یو افغانستان بیا د راتلونکي نسل لپاره په میراث پرېږدو.
او د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان بیا وایي د 2023 کال لومړۍ نیمایي کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د طالبانو د حکومت له لوري له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان چې مشري د بشري حقوقو د پخواني خپلواک کمیسیون مشره شهزاد اکبر کوي، ادعا کړې ده چې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 14 تنه په زوره تریتم شوي دي، په داسې حال کې چې تیر کال په همدې موده کې دا شمېر 11 تنه. د راپور په اساس د دې تر څنګ سږ کال 644 تنه په خپلسري ډول ناقانونه نیول شوي، خو تیر کال بیا دا شمېره 222 تنه. دغه سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي د طالبان حکومت په دې موده کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د خپلو سختو پالیسیو او بندیزونو پلي کولو ته دوام ورکړی او قومي، ژبني، مذهبي لږکي له خپل مدني، سیاسي حقونو، روغتیایي او ټولنیزو خدمتونو او عدالت ته له لاسرسي بې برخې کړي دي. د وزارت سازمان ویلي خپل دغه راپور یې د افغانستان په 1 ولایتونو کې د بیلابیلو پیښو د عیني شاهدانو، مدني فعالانو، د پیښو د قربانیانو، د بشري حقونو د مدافعانو او د نړیوالو سازمانونو د راپورونو په اساس جوړ کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دې راپور په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې جواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت تر دې وړاندې دا ډول ادابې بې بنسټه بللې دي.
د طالبانو د زندانونو په اړه فکر کول د سړي ذهن ته د دوی تیرې صحرایي محکمې راځي چې له انساني تحقیر او له انساني ربړونو او له بېلابېلو شکنجو ډکې وي. متاسفانه د دوی اوسني زندانونه هم د دولتونو د زندانونو په څیر نه دي. د دوی په زندانونو کې له بندیانو سره اوس هم د وسلوالې ډلې د زندان چلن کېږي. د دوی له زندانونو چې څوک راخوشي شوي دي یا هغه چا چې د دوی په زندانونو کې بند تیر کړی دی اوس راخوشي شوي دي، که د هغوی کیسې واورېدل شي نو کیسې د اورېدلو نه دي. لا هم تحقیر او ربړونه او زورونه او د یوې وسلوالې ډلې په توګه برخورد د دوی په زندان کې شتون لري.
اوس هم ټولنیزې شبکې
د ټولنیز رسنیو د تیری ونی بسونه دا و چې په کوزه پښتونخوا او جنوبی پښتونخوا کې د یو شمیر سیمو پښتنو او بلوچستانو د پاکستان د خپلواکۍ اتاویو مکلیزه د تور ورځې په نوم انمنځلې ده. بلوچستانو د بلوچستان په تربت پنجګور او نور سیمو کې له پاکستاني ځواکونو سره خوډه بم کړې ده. دغه راز پښتنو قومونه هم په خیبر دره شمالي وزیرستان او جنوبي پښتونخوا کې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ د تور بیرغونو په پورته کولو نمانځلې ده. ګڼو پښتنو فعالانو د تورې ورځې په توګه د 14 اګست د نمانځلو کمپاین چلولی و او په ځینو سیمو کې بیا پښتانه له هغو پاکستانیانو سره لاس او ګریبان شوي هم دي چې په دغه ورځې له پاکستاني بیرغونو سره جشنونه نمانځلي. دیخوا په افغانستان او له افغانستانه د باندې د طالبانو د بیا واکته رسیدو درېمه کلیزه یا د اګست 15 هم د تورې ورځې په توګه په ټولنیزو رسنیو ونمانځل شوه. لندن کې هم یو شمېر فعالان راټول شوي او د جمهوریت د سقوط ورځې په افغان تاریخ کې د تورې ورځې په توګه نمانځلې ده. خو په ټولنیزو رسنیو له دغو فعالانو سره طالب فعالان لاس و ګریوان و چې د 250 هیوادونو په ماتولو او له هر ډول سیاسي فشار آزاد افغانستان یې ورته خپل کړی نو په کوم صورت د دوی اخیستې ازادۍ ته توره ورځ وایي. بلخوا منتقدانو ټینګار کړی چې طالبانو یو مشروع نظام نسکور کړی د یو تړون له مخې راوستل شوي او ژمنې یې وکړې چې د امریکا له ګټو سره ټکر کې هیڅ عمل به نه کوي. نو له دریو کالو راهیسې هفتهوار 40 میلیونه ډالري کڅوړې هم اخلي ځکه دوی د اګست 15 ته توره ورځ وایي. تیرونه د یو یوټیوبر په مرسته کابل کې د طالبانو یو مسؤل او وسلوالو یې پارکونو کې د ځوانانو هغه ډلګۍ په نښه کړې وې چې د چکر ساتیرۍ او لوبو لپاره پارکونو ته راغلي وې. خو دغه طالب قمندانې چې څیرۍ تر ډېره پټه کړې د دوی پر شخصي کړو وړو د نیوکو سربېره په توهین امیزه لهجه خبرې ورسره کړې دي. د طالبانو مخالف او فعالانو لیکلي دا ویډیو په افغانستان کې د شخصي ازادۍ او د سلب او په عامه وګړو د هر مسؤول او نامسؤول طالب د دیکتاتوري چلولو ښکارندوی کوي. دوی ویلي طالبان دي عام خلک همره و ځوري څومره چې بیا د وخت پر رسیدو سره په ځان لوري کوي. د دې ویډیو په خبرېدو د طالبانو د مخالفو فعالانو ترڅنګ د دې ډلې د پلوي فعالانو لخوا هم توندې نیوکې شوي دي او دا یې له انساني وقار ښکته کار بللی دی. دوی ویلي د شهرت او یوټیوبرانو په ساتلو او پاللو سره د یو شمېر مسؤلانو لخوا په لوی لاس د خلکو ترمنځ د دوی پر ضد د نفرت تخم کرل کیږي. خو طالب مسؤلانو بیا ازادي راډیو ته ویلي دا قومندان د مخدره توکو د کارونکو په پیدا کولو پسې وتلی. او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بله ګرمه موضوع د شپږیزه کرکټ لیګ سیالیو په یوه اونۍ کې د لوبغاړو ترمنځ د څو ځله نښتو او ناندریو وه چې مینهوال لوبغاړو ته غوسه کړي. تیرونی د افسر زازی لخوا یو ځوان لوبغاړي سره د لفظي شخړې او هغه ته د کنځاو موضوع لاسړه نه و چې لوبڅار او حشمت شهیدی سره د شرف الدین اشرف لفظي شخړې رسنیزې شوې. ورپسې یو ورځ وروسته د ګلبدین نایب او افتا بلم ترمنځ لفظي شخړه او اوږد تکرار هغه موضوع و چې په رسنیز کې دوی مینوالو پر لوبغاړو کلکې نیوکې وکړې. مینوالو ویلي په شپږیزه کې د لوبغاړو په اخلاقي کوډونو ټینګار او څار خورا مهم دی او ګڼ لوبغاړي باید د دغه کار سزا یا تادیبي سرزنش وویني. دوی ویلي کرکټ د باوقار خلکو لوبه ده او افغان لوبغاړو نه د دا ډول اخلاقي پریوتنو او تیروتنو تمه نه کیږي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې چاغښت چې د ټولې نړۍ د خلکو لپاره راتلونکو لسیزو کې یو ستر ګواښ ګڼل کیږي. خو تازه د سعودي یو ځوان چې کابو یو لسیزه یې د 610 کیلوګرامه وزن درلوده د شفا د روغتون ډاکټرانو یې وروستیو دریو کلونو کې وزن ایله 3.5 کیلوګرامو ته راښکته کړی دی. خالد بن محسن شاري په 2014 کې له نیم ټن څخه زیات 610 کیلوګرامه وزن درلوده او کورنۍ ته یې حتی له ځایه خوځول هم سخت شوي وو. مګر څه موده وړاندې یا شاوخوا 4 کاله د مخه یې د درملنې ټول مصارف د سعودي پاچا شاه عبدالله په خپله غاړه واخیستل او شفا د روغتون کې 10 تنه ډاکټران په درملنه بوخت شول. خالد چې روغتون ته په ځانګړو تدابیرو کې وړل شوی او حتی د کور او خونې دروازه یې هم ورته ماته کړې وه. ډاکټرانو یې پرله پسې بایپاس جراحي عملیاتونه وکړل او له ورزش پرهیز او فزیوتراپۍ نه وروسته یې 6 میاشتو کې نیمایي وزن کم کړ. خو له 2023 کال راهیسې تر ننه هغه 542 کیلوګرامه وزن کم کړی او اوس یوازې 3.5 کیلو وزن لري. او که څه هم په شرقي نړۍ کې عام ذهنیت داده چې یو نارینه د دوه یا دریو میرمنو ترمنځ سم عدالت نشي مراتولی، همدا وجه ده چې کورنۍ سکون یې له منځه ولاړ شي. خو راشئ له داسې یو چا سره مو مخ کړم چې د ذهني سکون لپاره یې تر اوسه 350 ودونه کړي دي.
ابو عبد الله چې 15 کال عمر لري د ودونو شمیر په 35 کال نه کې 350 ته ورسید او بیا یې پریکړه وکړه چې نور ودونه نه کوي. ابو عبد الله وايي لومړی واده یې په 40 کې له ځانه شپږ کاله مشرې مېرمنې سره وکړ، خو 3 وروسته د کورنیو لانجو له امله بنه پرې راوسته، تر دې چې دریم او څلورم واده یې هم وکړ او بیا یې د کورنیو جنجالونو له امله لومړنۍ درې مېرمنې طلاق کړې. هغه وایي له دغې پیښې وروسته د یوې آیډیال مېرمنو په لټه شو او په همدې لټه کې یې په سعودي کې دننه او د باندې د ودونو شمیر 350 ته ورسېد. هغه ویلي له ځانه کشرې مېرمنې سره سکون نشته، بلکې له ځانه مشرې مېرمنې سره انسان خپل ذهني سکون موندلی شي. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړو هره جمعه د ازادۍ له پاڼو له سید شینواري سره خپل اومه ورځ مه هېروئ.
زما دزړه په دیوالو نه سلام را لېږي، کبر جن